خاص اما خاص مایی است که در کمیسیون تغییر به وجود بیاید.
خب تشکر بانمر. و کمیسیون چی میتونه، چی فرصت داره حالا که چی باید بکنه؟ اندک درنگ از اینا گفتین که میتونه سایه بیفکنه به انتخابات ریاست جمهوری در پیوند به انتخابات ولسی جرگه. کار اساسی که باید کمیسیون
دوستان سلیم و شهید از ادیر ریو پا دیخ پروانه که ما هرکلی که وقت پا افغانستان که ده مصبخین دو بجی شوی پا دیخ پروانه که ده دوشنبه پا ورز عمومن ده خزو زنگلی دو پروگرامونه لرو، یو هم مخکخ خزیدی او بل هم نیمه لرائیده. خو مخکی ترده پا مخلی خبر رو ده. دا کابل په ملک اصغر سلور لاره کې هغه ځای ته نږدې چیرې چې مظاهره چیان راټول شوي دي، نن یوه درنه چاودنه شوې ده. په سلګونو کسانو په کابل کې په اعتراضونو لاس پورې کړی او له حکومت څخه غواړي چې د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې دي د وسلوالو طالبانو پر ضد هوایي عملیات وکړي. او د فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر لوی انتخابات غیر قانوني وبلل. لا کابل څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوی چې څو شیبې مخکې دغلته د ملک اصغر څلور لارې ته نږدې د استقلال له لیسې لږ ور اخوا هغلته چې سلګونه اعتراض کوونکي راټول شوي دیوه درنه چاودنه شوې ده. د ملي امنیت سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې چاودنه د یو ځان وژونکي بریدګر هڅه وه چې غوښتلې مظاهره چیانو ته ځان ورسوي، خو د ملي امنیت د چټک برګون یوې پوستې د مخنیوي هڅه کړې ده. او مخکې له دې چې مظاهره چیانو ته ورسیږي، د ملي امنیت د تالاشۍ له دغه پوستې سره یې چاودنه کړې ده. د تلفاتو په اړه ویل کېږي چې د ملي امنیت څو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو لا هم دقیق شمیر نشي ویل. په کابل کې په سلګونو کسانو په اعتراضونو لاس پورې کړی او له حکومت څخه غواړي چې د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ هوایي عملیات وکړي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو چې هزاره میشتې ولسوالۍ دي بریدونه پیل کړي او د معترضینو په وینا دغلته یې ولسي خلک وژلي. معترضین همدارنګه ادعا کوي چې مالستان ولسوالۍ طالبانو نیولې. دوی پر حکومت تور لګوي چې د وسلوالو د بریدونو د شاتم بولو په برخه کې بې پروايي کړي. بلخوا د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان شاه حسین مرتضوی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د مالستان ولسوالۍ د سقوط خبرونه درواغ دي او ادعا یې کړې چې دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په هدیره بدله شوې. ښاغلي مرتضوی پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه همدارنګه ویلي چې د جاغوري ولسوالۍ ته هم د هلیکوپټرو په ملتیا مرستندوی ځواکونه رسېدلي. د مظاهرو له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال وایي اعتراض کوونکي ډېر هزاره ټبري دي چې یو شمېر یې له غزني او اروزګان څخه هغه سیمې چې له نامنیو سره مخ دي هم کابل ته ورغلي. دا اعتراضونه تېره شپه لس بجې پیل شول او مظاهره چیان چې شمېر سلګونو ته رسیږي د کابل په پښتونستان واډ کې راټول شول. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد باید په هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې لا هم ترهګرو ته خوندي پټن ځایونه ورکوي او له دوی سره پوځي او مالي مرستې کوي. اجرایه ریاست دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ښاغلی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان د سولې په هدف د سیمې سفر پیل کړی. نوموړي تازه په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سربیره له یو شمېر افغان سیاسي مشرانو او چارواکو سره کتلی دي. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي زلمی خلیلزاد پلان لري چې مسکو ته هم سفر وکړي. نوموړي د دوشنبې په ورځ په مسکو کې خبریالانو ته ویلي چې له خلیلزاد سره له اوږدې مودې راهیسې پیژني او مسکو ته د نوموړي د سفر پر مهال به ورسره یو ځل بیا وګوري. دا په داسې حال کې ده چې مسکو تازه د افغانستان د سولې په اړه د یوې داسې غونډې کوربه و چې طالب استازو او د افغانستان د سولې د عالي شورا غړو هم پکې ګډون درلود. د فرانسې، جرمني او اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکارون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په یو ګډ بیان کې ویلي چې دا انتخابات د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا تر پختنې لاندې راولي. د اوکراین حکومت او نړیوالو ملاتړیو ویلي چې دا انتخابات به د اوکراین د ختیځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روانو هڅو مخه ونیسي. خو روسیه وایي د اوکراین ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو د مشر د ټاکلو لپاره انتخابات په دغو سیمو کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د منسک د اوربند له موافقې څخه سرغړونه نه ده. د اوکراین د ختیځ په جګړه کې چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې پیل شوه، تر اوسه پورې 10,300 کسان وژل شوي. په غزې ترانګه کې په تازه تاوتریخوالي کې پرون 9 فلسطینیان او 1 اسرائیلی وژل شوي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزې په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره پنخته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطیني مقامات ویلي دي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسام د یو قومندان په ګډون و فلسطینیان هم وژل شوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې حماس او اسرائیل د یو غیر رسمي اوربند په اړه خبرو کې پرمختګ کړی. د اسرائیل حکومت تیره اونۍ قطر ته اجازه ورکړه چې حماس ډلې ته 15 میلیونه ډالر انتقال کړي او په بدل کې حماس په غزې ترانګه کې د 2 اونیو راهیسې روانې مظاهرې کمې کړي. فنلند وایي دوی په دې اړه څېړنې کوي چې معلومه کړي آیا روسیه خو به په وروستیو کې د ناټو د پوځي تمریناتو پر مهال د فنلند په شمالي سیمه لاپلند کې د مځکې پر نقشه د موقعیت ښودلو سیستم یا جی پي ایس کې مداخلې سره ملکي هوایي الوتنې له خطر سره نه وي مخ کړي. د فنلند صدر اعظم یوها سیپیلا دا اعلان پرون څو ورځې وروسته لاغه وکړ چې د فنلند د هوایي لارموندنې ادارې هوایي الوتنو ته خبرداری ورکړ چې د فنلند په شمال کې د جی پي ایس سیګنالونو کې مداخله شوې ده.
بلې درنو اردوونکو، د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې د دغې خپرونې ډیره برخه دوه اونیزو خپرونو مخکې ښځې او نیمې نړۍ ته ځانګړې شوې ده چې زما یوسف زدران په قربتوب به درته وړاندې شي. خو له هغې مخکې لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل چې نن د کابل په مرکز کې یوه چاودنه شوې ده چې نسبتا دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو مظاهره هم روانه ده او خدا حمله ویل کیږي چې د مظاهره چانو څخه لری ده چې د پښتونستان په واټ چې کوم سیمه چې ارګ ته هم نږدې درټول شي وو. د دغه حمله په اړه ورستی جزئیات څه دي؟ زمونږ همکار اجمل تورمان په دې اړه باندې موضوعات او معلومات راټول کړي دي، هغه به را سره وي.
بله زدران صاحب، تاسو یو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل استقلال لیسې ته څیرمه دلته یو چاودنه شوې ده. مخکې اټکل دا و چې دا به په مظاهره چانه باندې شي، خو دغه کوم معلومات چې موږ د امنیتي بنسټونو واخیستل دا په مظاهره چانه نه ده شوې، او دا سرک د مظاهرې له امله مخکې تر دې تړل شوی و. شیبه مخکې چې موږ په دې اړه د امنیت قمندانې له ویان بشیر احمد مجاهد سره خبرې وکړې، هغه په دې اړه راته وویل
تانوز ماهیت انفجار مشخص نیست، طبعا تلفات هم همراه داشته، تازه تیم رسیده که میره بررسی بکنه که ماهیت انفجار چی بوده، کدام فرمانداری بوده باشه و یا اینکه ماده جا سازی شده.
لکس میشه سوال خاقلی مجاهد ویل چی روسه پر جزئیات ندی څرګند چې دا انتحاری حمله وا ک چودیدون کی مواد چیرې ځای پته شي ولا د مرجوب لپاره امتروس پر ځکه چې پیغه تازه شوی معلومات نشته.
تورمن سه د دغه مظاهرې اړوند سخت امنیتی تدابیر هم نیول شوی، کابل کې چکل هم یا نور سیمه کې مظاهرې کې تدابیر وی نو مخنیوي شوی دی ک د دغه پیخ یعنی د حمله کڅ ډول.
بله، دا چې سرک هم وی تر شوی نو فکر کوم چې شاید د دې معلومیږي چې تلفات به کم وي،
زیات نه درسته له هدف ته نه درسته.
هغه دوی اتمن طبعا چې هغه هدف بو دا مظاهره و، ولی د چې په ځان را رسیدلې څنګه ولی دا چې امنیتی تدابیر ساس په نه باندې شدید ولودا چې دغه روډ هم تړل شوی، د دې عمله د سې د اټکل کیږي چې تلفات که رامنځته شوی هم وي نو دا به کم وي.
خو د تلفات په اړه نه جزئیات
نشته.
بله، ډیره زیاته مننه اوردونکو و هم اوردل چې د کابل د استقلال لیسې ته نږدې یوه چاودنه البته د هغه مظاهره چیانو څخه لږ لرې فاصله باندې شوې ده. د دغې مظاهرې تر اوسه پورې وروستي جزئیات دا دي چې تلفات یې لا نه دي معلوم. د کابل امنیه قمانداني هم وایي چې دوی ته هم نوعیت لا نه دی معلوم چې دا پیښه د انتحاري حملې له کابله رامنځته شوې ده که نه. چاودیدونکي مواد ور له مخه په دغه سیمه کې ځای پر ځای شوي وو، خو له دې وړاندې باندې په کابل یا د افغانستان په اړه بل سیمه کې چې مظاهره کیږي امنیتي ارګانونه په جریان کې اچول کیږي د هغې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول کیږي وروسته له هغو امنیتي تدابیرو مظاهره چیانو ته د مظاهرې اجازه ورکول کیږي خو دغه مظاهره چیان چې نن په کابل کې سره راغونډ شوي وو دوی په دایکنډي غزنی ارزګان او ځینو نورو سیمو کې د خراب امنیتي وضعیت له امله راټول شوي وو او حکومت باندې غږ کوو چې د دوی هغه امنیت کوم حق چې دی هغې ته پاملرنه وکړي مونږ په روانه دغه خبرونه کې هڅه کوو چې نور معلومات هم درته وړاندې کړو خو طبعا د پیښه به چې د مظاهرې سره اړونده البته دا مظاهره د څه په ډول وه د دغو مظاهرچیانو غوښتنې څه دي زمونږ بل همکار رحمت الله افغان له دې خبروي
دا د غزنی ورزګان او دایکنډي ولایتونو د یو شمیر اوسیدونکو غږونه دي چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګښت غږ پورته کوي دوی وایي چې له څو ورځو راهیسې د ورزګان په خاص ورزګان او د غزنی په مالستان او جاغوری ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي مظاهره چیانو چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسید بېګا شپه 10 بجې د ارګ مخې ته په پښتونستان واټ کې سره راټول شوي وو او له حکومت یې په خپلو سیمو کې د امنیت د خوندیتوب په اړه ځانګړې غوښتنې درلودې د مظاهرې یو تن تنظیمونکي علي رضا د دوی غوښتنې داسې بیان کړې هغه وایي د جګړې له امله بې ځایه شوي او ټپیانو ته رسیدنه د چټکو عملیاتو پیل او د خاص ارزګان مالستان او جاغوری ولسوالیو د محاصرې ماتول په یادو ولسوالیو کې د ملي اردو د کنډکونو ځای پر ځای کول او د خاص ارزګان مالستان او جاغوری ولسوالیو مواصلاتي لارو د امنیت تامینول دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې خاص ارزګان مالستان او جاغوری ولسوالیو کې جګړې روانې دي چې په جاغوری ولسوالیو کې 10 تنه افغان کمانډو ځواکونه هم وژل شوي دي تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د غزنی له استادو سره په کتنه کې ویلي دي چې د غزنی ولایت د وروستیو نامنیو لپاره تدابیر نیول شوي او افغان پوځیان به ژر د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره عملیات وکړي د مظاهرې په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو چې کابل ښاریان یې له سختو ستونزو سره مخ کړي او حتی د مظاهرې سیمې ته د نږدې ټولو دولتي ادارو مامورین رخصتول موتریزونو سره د ولسمشر ټلیفوني خبرو وروسته د کابل مظاهره پای ته ورسیده د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې د عمومي غونډې په آزاد بحث کې هم د غزنی او رزګان د یو شمیر ولسوالیو په امنیتي وضعیت زیات بحثونه وسول له بحثونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پریکړه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ به په دې اړه ځانګړې غونډه رابولي هغه وای د چهارشنبه په ورځ به د خاص ارزګان مالستان او جاغوری ولسوالیو او کندوز ولایت د امنیت په اړه غونډه ونیسي امنیتي چارواکي به ورته راوبولو بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستی شریف یفتلی په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې جاغوری او مالستان ولسوالۍ ته د دښمن د ماتولو لپاره تازه دمي کمانډو او نور سرتیري استول سوي په ورته وخت کې د جمهور ریاست دویم مرستیال دفتر په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې د پلان شوی تدابیر له مخې به په راتلونکو 24 ساعتونو کې په مالستان جاغوری او خاص ارزګان ولسوالیو کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې راسي
بلی درنو اردوونکو د مظاهرې په اړه مو واوریدل خو د مظاهرې څخه لږ لرې په کابل کې د نننې ورځې چاودنې په اړه وروستي معلومات هم در سره شریکو زموږ بل همکار حمید مومن دغه پیښه تعقیب کړې ده دا چې وروستي جزئیات څه دي د راتوي مومن صاحب سره په خبرونه کې یې
مننه زدران صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په مخکنی ریپورت کې ویل شو مظاهره ته سیرمه د ملک اصغر سلور لارې ته دلته د ملي امنیت د چټک غبرګون ځواکونو یو تلاشي پوسټه جوړه کړې وه البته چک پوینټ هر هغه څوک چې د مظاهره لوري ته ورتلل دوی به لیدل او د دوی څارنه به کوله یو انتحاري چې هڅه کوله دغه مظاهره چانو ته ځان ورسوي د ملي امنیت دغه ځواکونو لخوا درول کیږي او د پیژندل کیږي نو د کله چې د ملي امنیت ځواکونه هڅه کوي چې په وجود پورې تړلي واسکټ لدن لری کې د ځان ته 14 ورکوي چې په دې کې د ملي امنیت د چټک پرګون ځواکونو ته مرګوب لا وخت ده خو د شمیر په اړه باندې سند ویل شوی د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر هم دغه پیښه تایید کړې ده او ویل ده چې د دې ځواکونو دغه حمله کوونکو مخنیوی کړی دی سو د مظاهرچیانو طرف ته لاړ نه شي. د مظاهرې په ارتباط باندې په یو بل رپورټ کې داسې ویل کېږي چې دغه مظاهره هم وروسته له هغې چې ولسمشر له معترضینو سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې دغه مظاهره اوس پای ته رسېدلې ده او سیمه تقریبا آرامه ده، ورو د خلکو نه خالي کېږي. د خپله د حملې ځای د امنیتي ځواکونو لخوا قلابند شوی دی او هلته د تګ راتک اجازه نه ورکول کېږي. خو د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه باندې څه نه ویل کېږي. په ضمن کې دا هم ویل کېږي او ځینو آئینی شاهدانو دا هم ویلي دي چې په دې چاودنه کې ځینو ملکي خلکو ته هم چې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې مرګ ژوبله اوښته ده، خو د هغوی د شمیر په اړه هم تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي.
بلې عموماً سے پټول کې د مرګ ژوبلې په اړه تاسو مې اشاره وکړه څه نه دي ویل شوي، خو په دغه سیمه کې به تبن اکثر امنیتي ځواکونه وو. داسې څه ویل کېږي ستاسو د معلوماتو له مخې چې ډېر تلفات چا ته اوښتي دي؟
ګوره، دغه حمله کوونکی د ملي امنیت د ځواکونو لخوا درول شوی او پیژندل شوی وو، او کله چې دوی هڅه کوله چې د وجود څخه د انتحاري یا د چاودیدونکو موادو ډک واسکټ لري کې، نو په همدې وخت کې دوی ځان ته چاودنه ورکړې ده چې اکثر مرجوب له هم د ملي امنیت د چټک برګون ځواکونو ته وخت ده. خو د شمیر په اړه باندې تر اوسه پورې څه نه دی ویل شوی.
نو ډېره زیاته مننه. په راتلونکو خبرونو کې یا سانو کې به له تاسو سره اوسو چې ورستي جزئیات د دغه پیښې څخه څه دي یا تلفات څه دي. درنو اردوونکو، زمونږ همکار حمید مومند وو چې د کابل په زړه استقلال لیسې شاوخوا ته کومه سیمه کې چې انتحاري حمله شوې ده دغې وروستي جزئیات یې له تاسو سره شریکول. د دغې پیښې څخه وروستي تلفاتو ارقام لا نه دي د رسنیو په واک کې ورکړل شوي، اما ویل کېږي چې یو انتحاري چې غوښتل یې مظاهرچیانو ته نږدې ځای ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو لخوا پیژندل شوی دی، په هغه چیک پوینټ کې درول شوی و، اما په هماغه وخت کې چاودنه رامنځته شوې ده. نو اټکل دی همدا وي چې تر ډیره مرګ ژوبلې تلفات امنیتي ځواکونو ته رسیدلی وي. خو په راتلونکو خبرونو کې به له تاسو سره اوسو. نو دا خو د امنیتي موضوعاتو اړوند موضوع چې موږ به په راتلونکو خبرونو کې هم تعقیبوو. خپل اصلي موضوع ته راګرځو، هغه د مخکې ښځونیزه خبرونه ده چې که افغانستان کې دغه پیښې کېږي، تر څنګ ځینې داسې خلک هم شته چې په بېلابېله برخه کې خدمت کوي، چې نن د دغې جملې کسانو څخه تاسو له داسې مېرمنې سره آشنا کېږي چې هغه د یوه قلم او یوې کتابچې په نوم د خیریه ټولنې بنسټ لري. نوموړي د دغې بنسټ له لارې د بېلابېلو افغان ماشومانو چې هغه په ښوونځیو کې وي که لرې پرتو سیمو کې وي یو ډول هڅوي تعلیم او تحصیل ته، تر څو افغان ټولنه د روانو دغو ناخوالو څخه بچ شوي وي او ساتلې وي. دا فعاله میرمن حسینه زهبی نومیږي. نوموړي له نیکه مرغه زموږ سره په خپرونه کې د ټلیفون له لارې مله ده. هرکلی درته وایو زهبی، په خپرونه کې را سره یې.
بله یوسف صاحب، ډېره زیاته مننه کوو، خوشحاله اوسئ. زه هم خپلواس رادیو ازادۍ راډیو ټولو همکارانو ته او ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله یم چې تر دې دمه ورځ په خیر رسولې او بیا هم څنګه چې تاسو هم خبر خپور کړ، نو هیله من چې په دغه پیښه کې زموږ هیوادوال ته
په همدې هیله مننه چې له تاسو نه چې په خپرونه کې را سره یې. نو درنو اردوونکو، که داغلی زهبی د ژوند په اړه لا ډېر څه درته ووایم، نو هغه به دا وي چې نوموړي 21 کاله عمر لري، د انجینرۍ له پوهنځۍ فارغه شوې ده، خو اوس یې هم تحصیل ته نه ده شا کړې، بلکې د ژورنالیزم پوهنځی وایي. نوموړي د ژورنالیزم په ډګر کې کار کوي او تازه یې دغه موضوع په اړه یا دغه نوښت په اړه چې مخکې مې نوم واخیسته د یوه قلم یوې کتابچې په نوم د یو خیریه ټولنې بنسټ ایښی دی. د نوموړي سره په دغه کار کې دوه نورې مېرمنې هم همکاري دي. نو دوی درې په دریو دغه هدف پیل کړی دی او غواړي له دې لارې افغان ټولنې ته خدمت وکړي. نو درنو اردوونکو، تاسو هم په خپرونه کې راسره ګډون کولی شئ. 0999 40 15 30 او 0998 222 55 55 زموږ سره د اړیکو شمیرې دي. خو وروسته له هغې چې تاسو د حسینې زهبی له ژوند سره لا ډېر آشنا شوئ، تاسو ته به درګرځو. نو زهبی، د دغه نوي نوښت او ابتکار په اړه باندې که راته ووایي. په افغانستان کې د خیریه ټولنو نومونه تر ډیره ذکر شوي دي، ساس توپیر له نور سره څه دی؟
بله مننه کوم، څنګه چې تاسو هم وویلې او ته ټول اړینه دا ده چې کله چې موږ وغوښتل داسې یو کمپاین په لاره واچوو او یا هم داسې یو خیریه بنسټ جوړ کړو، دا چې موږ یوازې درې نجونو په دې کې سهم درلوده او ګډون مو وکړ، لامل هم یوازې همدا و چې زموږ په ټولنه کې تر ډیره حد هم کله چې د زده کړو برخه تر ځنو نسبت هلکانو ته او نسبت نارینه ته نجونې ډیرې ځپل شوې دي او ډیرې له دغه نعمت څخه بې برخې پاتې شوې دي. ډیره کله یوازې کله چې موږ د زده کړو یا د پرمختګ یادونه کوو نو نه به یوازې د کابل ښار یا د افغانستان پلازمینې کابل ښار ته باید پام وکړو، هغو لرې پرتو سیمو ته هم باید په نظر کې ونیسو چې هلته تر ډیره هم د نجونو وتل له کور څخه هیواد ګڼل کېږي. او دا خو ډیره لرې خبره ده چې یو منځ کې به ښوونځي ته لاړ شي، پرمختګ وکړي او هدفل دې ته ورسیږي چې د خپل کورنۍ سره هغه مرسته وکړي. نو په همدې اساس باندې ده چې د هغه ولست درد مونږه چې خپل مو هم په همدې افغانستان کې ژوند کړی او د نړۍ خاورې څخه پیدا شوی او په همدغه ټولنه کې راستر شوی، نو ما غوښتل هدفل داسې وڅوکو چې هغه پلار، هغه ورور یا هغه د کورنۍ هر غړی چې له دغه سره ستونزه لري چې نه باید خوري او یا هم یا پلار ښوونځي ته خپله لور ولېږي، خپله خور ولېږي، نو دوی تشویق کوي.
نو تاسو دا اړتیا ښه احساس کړئ د غواړئ دغه هدف ته کار وکړئ. مننه. په خبرونه کې بر اثره وي خو دغه پیښ په اړه چې مخکې هم موږ جزئیات درلودل، زموږ اوریدونکي منتظر دي چې وروستي جزئیات واوري او خبر شي چې څه دي. نو تاسو تلیفون مه قطع کوئ، را سره اوسئ، موږ به خپل همکار ته وروګرځو. اجمل ترمان د دغه پیښې په اړه باندې وروستي جزئیات شریک کړي. دغه پیښه چې شیبه مخکې د کابل ښار په زړه کې وچاودنه رامنځته شوې ده، د دغه پیښې وروستي جزئیات څه دي؟ اجمل ترمان راته وایي. مهرباني ترمان.
بله زدران صاحب، شیبه مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې تقریبا شپږ کسان وژل شوي او لس کسان ټپیان شوي دي. ښاغلي دانش وویل چې په دغه پیښه کې د وژل شوو او ټپیان ترمن ښځې او امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د پیښه داسې تشریح کړه چې دغه پیښه د استقلال لیسې او ښاروالۍ ترمن دغه ځای کې شوې ده. دلته د پولیسو یو چیک پوینټ و او عملکوونکی چې انتحاري و دی د پولیس چیک پوینټ ته نږدې چې را رسېدلی دی، ممکن پیژندل شوی وي چې ده خپل ځان ته چاودنه ورکړي او په دغه چاودنه کې لکه څنګه مې چې مخکې وویل شپږ کسان وژل شوي دي او لس کسان.
د معلوماتو له مخې د پلټنې په وخت کې دا چاودنه رامنځته شوي، کله چې دی درول شوی دی یا مخکې نه چې دی پوه شوی دی چې امنیتي ځواکونه مې دروي یا دلته تلاشي ده، د وخت کې چاودنه رامنځته شوي.
ما ویل چې ممکن د پیژندنې پر مهال چې دی پیژندل شوی وي، د ځان چاودنه ورکړي. ولې تر اوسه پرې زیات جزئیات په دې برخه کې نه دي څرګند.
نو ډېره زیاته مننه. زیات جزئیات به وروسته اوریدونکو ته ورکوو، خو وروستي معلومات دا و چې هغه چاودنه چې مظاهره چیانو ته نږدې وسیمه د استقلال لیسې په شاوخه او د کابل ښاروالۍ ته نږدې په دغه سیمه کې رامنځته شوې وه، شپږ کسان یې وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په وژل شوو کسانو کې ښځې هم شاملې دي، په دې معنی چې دا به ملکي تلفات هم لري. اما ویل کېږي چې چاودنه هغه مهال رامنځته شوې ده کله چې امنیتي ځواکونو هغه انتحاري کس چې غوښتل یې مظاهره چیانو ته ځان نږدې کې ودراوه، نو په دغه وخت کې دا پیښه رامنځته شوې ده. د تلفاتو شمېره طبعا په داسې پیښو کې ډیریږي. وروسته به مونږ د کابل د روغتونونو او همدارنګه د امنیتي بنسټونو څخه وروستي ارقام له تاسو درنو اوریدونکو سره شریکوو. خو هغه خبرونه ته چې مخکې مو هم پیل کړې وه، مخکې ښځې ته راګرځو. حسینه زابی راسره په خبرونه کې.
بله
مهرباني. ستاسو په هڅو باندې غږېدو اوریدونکي طبعا منتظر دي چې له تاسو خو هم ډېر څه واوري دغه نوښت په اړه باندې چې تاسو کړی دی. نو تر اوسه مو د یوه قلم یوې کتابچې کوم بنسټ چې تاسو رامنځته کړی دغه لر څومره خلکو ته رسیدګي کړې ده؟
بله، په لومړي ځل کله چې مونږ په دې باندې وتوانېدلو چې دا چې مونږ خپل درې نجونې وو او حداقل هغه څومره چې مونږ کولای شو خپله ونډه پکې ادا کړو، هغه او څومره چې زموږ نورو هېوادوالو هغه ځوانانو چې هغوی هم دغسې احساس په زړونو کې ژوندی ده، د هغوی په مرسته مو کومې مرستې چې مونږ راټولې کړې راغونډې مو کړلې. لومړي ځل د کابل پلازمېنې کابل ښار د احمدشاه بابا مینې خان عبدالغفار خان ښوونځي ته مو خپله لومړنۍ مرسته هلته واستوله او ومو لیږله. هغه ښوونځی به د دغه سیمې وګړو ته معلوم وي چې څومره یعنې هغه زده کوونکي چې هلته لیک او لوست کوي، یعنی ډېر زیات وضعیت یې بد او حداقل هغه کوم زده کوونکي چې دغه ښوونځي ته راځي، یعنی کله چې مونږ د افغانستان راتلونکی دوی ته ورسپارو نو نه بد حداقل دومره بې امکاناتو اوسو تر څو دوی زده کړې وکړي. دغه نه وروسته هم ځکه مونږ دا وایو چې زمونږ د کمپاین به په ټول هیواد کې پلی کوي. نو د همغه په اساس په دویم ځل مونږ کونړ ته لاړل، البته لغمان ته مو خپله دویمه مرسته ولیږله، او لغمان نه وروسته بیا هم په کابل په ځینو نورو ښوونځیو کې په ټوله کې ویلی سو شاوخوا د یو نیم زرو څخه ډېرو زده کوونکو ته مونږ د شپږو میاشتو په لړ کې
نو زهبی دا فکر کوي کافی اندازه یو مادي مرسته ده کنه صرف مانویات ته تاسو ګوري؟ مانوی اړخ د ډیر څه دی، درې خويند راځي په خونځو یا کلیو باندې د غسیمو کې ګرځي، د زده کوونکو سره مرسته کوي، نو تاسو کوم اړخ ډیر ګوري؟ وړ چې د لاسنیوي مو د مادي اړخ کړي وي کنه اغه مانویات ته ډیر پام لرنه کوي؟
بله زدران صاحب، زه په همدغه د مرستو په لړۍ کې چې مونږ یو ښوونځي ته تللي وو لنډو کې به یوه ډېره ترخه خاطره به اورېدونکو سره شریکه کړم. هغه دا چې کله چې مونږ په یو ښوونځي ته لاړلو خپله د کابل ښار کې، نو هلته د یوې ماشومې سره چې دی په همغه شیبه لګیا وه خپل هغه کورنۍ دنده په ښوونځي کې ترسره کړه، تصور کې دومره یو کوچنی قلم و چې هغه یې دې خپلې په هغه وړو لاسو کې نه ځایده، یعنی دومره هغه کم و که نه ښایي که د هغې کورنۍ که د هغې پلار یا نورې کورنۍ غړو دغه امکانات درلودلی، نو طبعا چې هر پلار هره کورنۍ غواړي چې خپلو ماشومانو ته ښه امکانات برابر کړي، ښایي دغه یو قلم یوه کتابچه او یا هم په ځینو حالاتو کې چې مونږ دوه قلمونه یا هم دوه کتابچې ویشو، نو دا مادي ارزښت به دومره ونه لري. ښایي چې ډېر وسي د زده کوونکي د ډېر کم وخت لپاره به ورته کار وکړي، خو هغه موخه چې مونږ لرو تر څو هم دغه ماشوم تشویق شي پوه شي چې کله چې دی زده کړه کوي نو دوی یوازې نه دي، حداقل په دغه هېواد کې هغه کسان چې تر دې دمه مونږ رارسېدلي وو زده کړې مو کړي دي، مونږ ورسره ولاړ یو که هیڅ ونه کړای سو دوی تشویقوو، که هیڅ ونه کړای سو دوی ته د قلم د پوهې د پرمختګ ارزښت ورښیو. او د دې نه هڅه نه مهم دا ده چې زمونږ موخه یوازې ده چې کورنیو ته پیغام ورسوو، بیا هم همغو کورنیو غړو ته پلونو ته او هغه ورونو ته پیغام ورسوو چې باید خپل د کورنۍ هر غړی چې وي هر هغه وخت چې دوی قانوني سن د دې راسي چې باید دغه ماشوم ښوونځي ته لاړ شي، نو د دغه نعمت څخه د نه به برخې کوي، ښوونځي ته دې واستوي تر څو په راتلونکي کې بېرته د دوی په ګټه وخوري، ګټه ورته ورسوي او د دې تر څنګ خپله ماشوم حداقل په راتلونکي کې ځان ته وکړي چې یو ښه ژوند جوړ کړي.
سینې تاسو چې کومه بېلګه بیان کړه، روغتیا هم لغسی چې ما ویلې، شاید معنویاتو تر څنګ د مادي هم ډېره زیاته مرسته وي، ځکه چې په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو مرستو سره آن په کابل کې هم تاسو د دغه وضعیت شاهدان وي او تاسو لیدلی دي، نو په دې معنی چې د یوه قلم او یو قلم او یو کتابچه هم ډېر ستر د ډیرو زیاتو زده کوونکو سره تاسو ته کامیابي غواړو. په دغه برخه کې مو څوک مرسته کوي، څوک لاسنیوي کوي در سره، که دا هم تاسو مناسبه ګڼئ راته ووایئ.
بله زه در صاحب، کله چې مونږ غوښتل دغه کمپاین په لاره واچوو، نو طبعا چې دا پوښتنه مونږ سره هم پیدا وه چې مونږ پر مخ لاړ شو په لومړیو کې وروسته له هغه نه په لومړیو قدمونو کې به وکړای شو چې دغه مرسته مونږ خپله هغه څه مو چې په نظر کې نیولې وه د هغو لاړ څخه د قلم او کتابچه مونږ واخلو بېرته ښوونځي ته لاړ شو هلته زده کوونکو ته ورسوو، خو وروسته له هغه نه مونږ هڅه وکړل چې دغه موضوع له نورو دوستانو نورو ځوانانو سره سره شریک کړو، او د دې تر څنګ د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه وکړای شو چې دغه درد دغه پیغام او دغه موخه چې مونږ د هېواد بچیانو لپاره لرو د تر هغو پورې ورسوو. بیا هم الحمدلله په لومړي سر کې شکر ګزاره یو، په دویم قدم کې ډېره زیاته مننه د ټولو هغو ځوانانو هغو پېغلو څخه چې دوی هم په دغه برخه کې له مونږ سره مرسته وکړله، او تر ټولو اړینه ده چې د دغه سره په دغه برخه کې هېڅ داسې که مونږ ووایو چې کومه اداره کوم خارجي ډونر یا هم په داخل کې داسې چا مونږ سره مرسته نه ده کړې، یوازې هغه کس مرسته کړې چې هغه خپله یو محصل ده، یوازې هغه کس مرسته کړې چې هغه خپله ډېرې یو عادي دنده لري او د دې تر څنګ کورنۍ مسؤلیت هم ورسره ده، خپله هم ذکر کوي، خو بیا هم نور ماشومان ته غواړي چې په ډېر ناچیزه مرسته هم کې اوسي، هغه له مونږ سره په دغه کمپاین کې ګډون وکړي تر څو مونږ یوه لاره سو او یا هم د دوی ترمنځ او د هغو ماشومانو ترمنځ یو پل سو تر څو د دوی مرسته تر هغوی ورسوو.
تاسو چې په کوم احساس سره خبرې کوئ، یا د کوم ارادې سره مو چې دا کار پیل کړی دی، یا څه بېلګه مو چې بیان کړه؟ طبعا زه مطمئن یم، ډاډمن یم، څوک چې ستاسو خبرې اوري یا چا سره له دې وړاندې چې تاسو خبرې کړي تر څو په دې برخه کې ستاسو لاسنیوی کوي، هغه به ستاسو سره مرسته کوي، چې طبعا په دې برخه کې زما په شمول شاید دا اوس ډیر زیات اوردونکو نور لیواله شوی وي، نو که خلک ستاسو سره سینې د مرستو کولو لار وغواړي یا وغواړي چې مرسته سره وکړي، کوم لار لري دوی؟
ټول اسانه لارې ده چې زموږ په هیواد کې اوس ټولنیز رسنیو ته د هیوادوالو لاسرسی مو اسانه شوی ده. زموږ هر ځوان هر هغه څوک چې دوی ګرځنده تلیفونونه کارولی شي او یا هم کمپیوټر ته دوی لاسرسی لري، نو دوی حتما په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړې توګه فیسبوک څخه دوی ګټه اخیستلی شي. نو موږ هم د یو قلم یو کتابچې په نامه فیسبوک پاڼه مو جوړه کړې ده، او هغه فعالیتونه چې موږ ترسره کوو دې تر څنګ هغه مرسته چې موږ له خپلو هیوادوالو څخه اخلو هغه بیرته د همدغې پاڼې له لارې څخه شریکوو. نو ډېرې دوستان هم د همدغې پاڼې لارې څخه دوی موږ سره یوځای شوي دي، دوی موږ ته مسیج پرېښی ده او غوښتل یې چې خپله مرسته له موږ سره شریکه کړي.
نو یو قلم یوه کتابچه د دوی پیدا کړي په فیسبوک کې هغه کولی شي ستاسو سره تماس ونیسي. نو تبه نوردون کې به چې ستاسو خبرې په کوم احساس اوریدلې دا کار به کوي او د خپل وس مطابق به ستاسو لاسنیوي کوي، ځکه دا د ډونر کوم کار نه دی بلکې د افغانانو ترمنځ د مینې او لیوالتیا د خپرولو یوه طریقه ده. نو اوردون کې به هم منتظر وي، مونږ شمیري د خپرونې په پیل کې ورته ویلې دوی به ستاسو لپاره تفسیر نظر پوښتنه لري هغه به خپرونې کې شریکو. تاسو را سره اوسئ، مننه ستاسو له وسیلې او انتظار نه. تاسو را سره محترم ځان راته معرفي کوي. مهربانی د حسینې زاوی څرګندونې متردی د ما اوریدلې دي، په اړه ستاسو نظر که پوښتنه لري هغه اخلو.
پوښتنه خو په دې ډول ده، اول غونډو اوریدونکو کتونکو غونډو سلامونه وړاندې کړم. دغه پوښتنه چې تا کوم ځای کې درسونه ویلې دي او کوم ځای کې دا تحصیلات کړي دي کوم ځای کې اوسېږي، مطلب په دې فرصت باندې خپه نه شي.
نو د تحصیلاتو په اړه خو ما په پیل کې وویلې، اسمت تاسو دغه کار ته په کوم نظر ګورئ؟ افغان ماشومان اوس د کوونکو ته د هغوی د هڅولو یا هغوی سره د مرستې په خاطر که یو قلم یو کتاب چه مرسته کېږي، ستاسو نظر به څه وي؟
دا خو ډېر دی، دا خو ما په نظر ډېر ښه کار دی، باید چې دا هر سړی خپل ماشومان مکتب ته ولېږي او درسونه پ ووایي. دا ډېره ښه موضوع ده، ما باید هر سړی همدغه شي ویل چې خدای شته سبې زه لاړم خپل ځای مې بوتلو، هلته یې مکتب دی په د البدر په نامه دی، خدای شته ځای مې بوتلو کتاب او یو هغه بکسین را کړم معلم صاحب را مې واستو. خو دا ډېره ښایسته موضوع ده، دا موضوعګانې مې خوښېږي چې مقصد د خلکو د تحصیلات ته پام راوړو، پام راوړو خپل بچي مکتبونو ته هغه کې
ډېره زیاته مننه ستاسو له اړیکې نه. بل اوردونکو ته وخت ورکوو چې دی را سره دی، یتمن به ستاسو د کار په اړه باندې فعالیت په اړه باندې نظر لري یا به پوښتنه هغه اخلو. خبرونه ته بخیر راغله.
سلام علیکم زدران صاحب، خیر جوړې په خیر یې؟
وعلیکم السلام سپین منګل له پکتیا نه، ستړي مشي
خدای دې مال شه زدمان اوسې قربان دې سم. زدران صاحب خورجان نه مې دا پوښتنه دو چې دغه بعضې خلک داسې یي پاکستان کې ډېرې مؤسسې دي، ډېر فعالیتونه کوي، دغه دي خارجي مؤسسې کومک مرسته ورسره ده، که د افغانستان خپله مؤسسه ده، که دوی په خپل دا پروګرام په مخ بیایي.
نو دا خو مخ کې وویل که تاسو خبرونه را سره تعقیب کړي وي چې د دوستانو مرستې دي، زما تا په څیر یو نفر د دوی دغه احساس درناوی کوي، ورسره مرسته کوي تر څو دوی وړو زده کوونکو ته هم په معنوي لحاظ هم په مادي لحاظ یوه مرسته رسولې وي. ستاسو په نظر که دا پوښتنه مو د څرګندونې مخکې اوریدلې وي، دا پوښتنه حل شوې ده، اما سپین منګل فکر کوي چې زموږ ستاسو مرسته د هغې سره مهمه ده چې باید لاسنیوی وکړو؟
زدران صاحب په ډېرې بخښنې سره موږ یو رادیو سټارټ کړل، مونږ نه لږ نواغ صاحب مونږ نه تر وخت ته ما رادیو مې سټارټ کړه. بلا خو
نو پوښتنه دا ده چې کله
تاسو مرسته ډېره ضرور ده چې په خپلو مټو بیایي، په خپل اقتصادي بیایي، بیا خصوصا افغانستان ته، بیا خصوصا مسلمانو پښتنو او مقصد بیا خصوصا ماشومانو ته داسې خدمتګوره داسې خدمات چې وشي، دا خو به مو په نظر کې ډېر ښکلی اقدام وي. نو دوک کی کنیا بشی خو کرښتنه وشی د کور
نو تا په نظر میګه قانون ته څه پکور دی چې په دې برخه کې د لاسنیوي وکړ سید تا ویل چې باید وې کی یعنی څومره خلک لیوالتیا لري دلته د ډیره باورونه د 400 باید په تیار راشي د بهرانيانو مرسته وي یا موسسي کارو کی نه مونږ کڅه امکانات لرو په دې برخه کې څنګه په کار چول شو
زګرام چې د پردای کارت د نیمې شپې څخه دا د پردای په مسیسون نه د پردای په مرستو نه میک ته ځي خودي وو ولاکه شي پنځه ورځې به گزاره پوکو یې غنه
څه خودي
نه پکیږي او باید افغانیان په خپل تکا په خپل مټو په خپل اقتصاد باید داسې پروګرامونه په مخ یېسي دا خو دې
افغانانو باندې غږ دا و چې داسې مرستندویه کارونو بنسټونو سره مرسته ولري بل اردوونکو ته هم وخت ورکو چې دا وخت را سره د خپرونه کې را سره ملي ستړي مشي وعلیکم السلام
ډیر مننه ورور تاسو او تاسو اوریدونکو ته ملي ته سلام کا د کوم ملي له کندهار
وعلیکم السلام ډیر بخیر راغلی ستړي مشي
دی او څنګه چې تاسو ته په بسم الله قدم اخلي او د راستي باندې قدم خور باندې د خدمت او توګي څه معنا چې د کلام او د کتاب چې خدمت کوي موږ باید تل باید تشویق وکړو او یو خبره دې ته کوم چې په فیسبوک نه لري او زه په فیسبوک نه لرم زمندرم زه غواړم چې تاسو چې تاسو د کلام د کتاب چې موږ تاسو ته وکړم زه کولای شم تر دې سره موږ تاسو ته د دې باره کې څه مالي لګښت ورته تاسو ته کوي چې تاسو کولای شئ یو او دغه څه نه بده د عمر څونه د عمر ورکې ده څه وایي او بل څه دې څه پلان لري تاسو کولای شئ تاسو دا څه کولای شئ
مننه تاسو په خپل وخت
کاته مې پوښتنه ده تاسو یو څه لکه ما راغلم دا د دې کې د لمر غوښته مزوم من بره دا د دې کې مړه غوښته مړه د دې کې وخت باندې
سمنه ډیره زیاته مننه پښتني هم درلودلې او نظر ستاسو د کار په اړه هم درلودې یو بل اوردن کتاب هم واخور کوچې دا خبرونه کې را سره ستړي مشه مهرباني تاسو را سره یې اړیکه مو وصل د لطفن کې خبرې وکړي نوردون کې خبرې نه کوي دا اردن کو تبصره هم تر دې د ما وی او وی خور کندهار نه پښتنه هم درلودلې نو اسینه صاف زابی کا غا جواب شي مهرباني به دی وی
بله مننه کوم زدران صاحب او مننه له ټول هغه اوریدم کو څه چې خبرونه کې ګډون درلو او پته شکه چې یو خور کې یا یو ورکه محمد وحسی او یو زمونږ ته وایي چې مننه چې دا کار د افغانستان د ماشومان لپاره کوي او حداقل موږ سره وایي چې موږ در سره ولاړو تاسو باور کوئ چې زه مطمئنه یم زما په شمول به ډېری ځوانان بیا به هم حق له چې داسې موخې ولري لا به هم نور هڅه کوي چې پرمخ لاړ شي بیا هم څنګه چې عصمت الله له ننګرهار څخه اړیکه نیولې وه تاسو یې پوښتنې ته په پارک کې هم ځواب ورکړه خو بیا هم داسې دې پوښتنه ځواب شي زه به په لاندې توګه وایم چې د مهندسي پارځای مې د افغان ټکنالوژي انسټیټیوټ کې ویل ده او پاتم له سولې ده اوس هم په شخصي پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځی ده کله چې ما هم د خوښې پوهنځی و هم مسلک ده نو دې ته ځواب ورکوم او دې تر څنګ د هغه وروسته چې پکت ښه منګل ور اړخنی ولوي دې ښه مننه کوم کتر شکه دوی هم هغه هدف د لری او یوه هغه نظر د لری دا ممکن د صدر ورده په دغه وخت کې درنه وړم چې پلان ټول یو ټکی چې کارو کې مغدا چې نوم لري کوم هم کله چې حتی مو وکړه کله چې پلان مو جوړ کړ او دا کمپاین مو وخت چې پلان واچو او ورته لغنه هم دا نوم مو چې د بنسټ ته وټاکنو دا تشویش موږ سره هم و ځکه چې اوس مهال په هیواد کې مو په بیلو بیلو نمونو کاره مؤسسه دي کاره خراب نسکنه دي کاره نهادونه دي ټول دي جوړ شوی دي خو په دې ډول هر هم څنګه چې موږ هم پر پرونو کې او وینو چې پایلې نه ورکې مثبت نو دا څنګه دا مهنه موږ سره هم چې خای چې موږ دې دغه بنسټ دې خراب بنسټ دې کمپاین پر وړاندې به موږ هیواد ولهم داسې نظر ولري لومړی کې موږ شرط مودې د پرنسټ لپاره دای چې هیڅ کلمې چې ځخه نقدی مرسته نه اخلو ځکه خای د موږ زموږ په نظر چې کچې موږ نقدی مرسته واخلو نو دغه شک به لا ډیر سی یا به هم شک پیدا شي خو نو سم مو حتی کوله هر ورور یا خوتی مصر مرسته کوله موږ ورته ویل چې تاسو لاس په خپل قلم واخلې خپل کتاب شی واخلې له هر ډول څخه چې واخلې له هر دکان څخه چې واخلې په هر قیمت چې واخلې هغه تاسو پورې اړوند دي یوازې موږ ته تسلیم کړئ او موږ یې ماشومان ته تسلیم خو دی اوس څنګه کله چې دینو هوادوالو مو موږ سره اړیکه ونیولې او دا غوښتنې موږ خو درته دا امکان لري چې دی ولات خپل ولات یا هم
او ځینې په خارج کې کنه دا سخته ده
بله وو یا هم په خپل کابل ښار کې ول چې موږ بوخت دي بوخت له مل نشي کولای چې لاش بازار ته دغه قلم کتاب شته تاسو واخلو نو څنګه بیا مهم یوازې دې لپاره چې بهته دغه شرط زمونږ دی لامل نشي چې هغه ماشومان د دغه یو قلم یو کتابچه څخه برخه پاسي نو موږ به هم او هڅه وکړو چې سم له موږ به د نقدي مرسته به هم واخلو خو تجدید هر مو مخدر جواز موږ د هر هغه مرستندوی کس په قلم کتابچه واخلو
نو دا اول ځل نو دا اول ځل چې درې خويندې سره یو ځای شوې دی او هغه کار کوي ته بند وطنوالو هیوادوالو باور به وي په دې برخه کې باندې هم تاسو څه کار کړی دی هغه ته بند ستایلو دی بل پښتنې هم درته راځي وي زمونږ اوردون کندهار نه به هغه ته ځواب ورشي د خبرونه وخت
بله خو کې د دې دا نه وکړل چې کچې د هغه هیوادوال مو چې فیسبوک څخه یې هم فیسبوک پر نه څه ګټه نه څه خپل نو دی د کوم لار څخه ولا سي چې له مو سره اړیکه ونیسي زه به یې ماته اړیکه وشمیره دوی ته ووایم کله ستاسو خوښه وي
مهرباني د خیر کار دی
هدول مو چې دوی فیسبوک ته یا هم ټولنیز رسنیو ته لاسرسی نه پیدا کول نو د هندي شمیرې لاره خپل مفسر اړیکه ونیسي هم شمیره باندې هم د واتس اپ دی هم کولای شي چې زنګ وکړي 0 7 8 3 3 0 9 که هم وایم 0 7 8 3 3 0 9 دا شمیره ده چې زموږ کوادوال زموږ غوړیدون چې هم دا شی به زموږ غوړی نو دې له موږ سره اړیکه ونیسي او ورته لغنه ټول محمد دا درته په حاصله چې موږ دا مرسته دې خپل کوادوال څخه اخلو په هغه وخت چې دا مرسته موږ تر یو ځکه چې رسو موږ به ته دوی ته راپور هم ورکړو
هغه راپور تاسو په ټولنیزو رسنیو کې خبري زه تعقیبوم هم دا اوس هم په ټوله کې تاسو دوی ته شمیره هم ویله یو قلم یو کتاب چې بل هغه لار ده چې په فیسبوک کې دوی پیدا کول شي تاسو بنسټ پیدا کی او کول شي تاسو بنسټ پیدا کړی او که دوی څمرسته او لاسنیوي کول غواړي د افغان مظلوم مزدکونکو یا به وزل زدکونکو سره هغه به رسیدي تاسو ژمنتیا دا د ورته نو ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره یو بل پښتنې دا هم لرله چې آینده پلانونه بس تاسو سوي د خبرونه پښتنه هم د مام غختل وای کم هم زموږ اوردون کوم لرله
بله په ټوله کې جدران صاحب موږ یوازې دمو مخه ده چې د هیواد چلور د شولتونو کې او سمه ولسوالۍ سمه کلی چې دي هر هغه کلی چې په هغه کلی کې ښوونځی نشته په هغه کلی کې تر اوسه هم هغه ماشومان حتی د لیک لو سره آشنا نه دي موږ د دې بیل کې هم لرو یو بل څه هم اشاره وکړم کله چې موږ د هیوادوال څخه مو د مرسته غوښتنه کوو دې تر څنګ موږ یو بل غوښتنه هم خپل هیوادوال څخه لرو ده چې هر هغه سیمه کې چې دوی ژوند کوي او دوی د همداسې ښوونځي سره مخامخ کیږي چې هلته هغه ښوونځي کې واقعا هم اړتیا وي او هغه زده کوونکي چې هلته زده کړې کوي کورنۍ او یا هم خپل دغه ښوونځی د دې ورته نه لري چې باید سم امکانات ورته برابر شي موږ د خپل هیوادوال نه دا غوښتنه هم کوو چې باید دغه ښوونځي د سیسیمې هم موږ ته راپه ګټه کړي تر څو وروسته لغنه موږ هم ورسره په ګډه سره څنګه چې مرسته په ګډه راټولوو د دوی نه اخلو حماس په ګډه سره یو ښوونځی کې اړوند وي
نو پیدا کړل دغه مرسته نو دا وړاندې زنم د درته هم د ټولنیزو رسنیو او د شمیرې لارې تاسو باندې کړه دا مغه لارې کول شي
ګره خو دې دي چې مونږ ته دې د مورغلې یو یو پرفرنس کې مو پلان کړه اته د ډېر نور لرو ولایتونو څخه د ډېر لرو ولسوالیو څخه چې دوی مونږ سره اړیکه نیولې ده او حتی د خپل ښوونځي اکسونه لاله لیدلې دي چې یعنی په دغه ښوونځي کې دغه پسون کې په داسې حالت سره ځکه کوي
نو په دغه برخه کې تاسو درې میرمنو دا مزل پیل کړی دی وړي یو مرسته مکړی وی هدف تر رسیدلې وي څوک در سره ډیر لاسنیوي کوي تر دې د میرمنې ډیر عاطفي دی په دې برخه کې د سړیو مرسته ونده تاسو ته پام ورده
کله چې د درن سره مخکې مه هم ویل چې ځوانان دي جون هم شته دي زموږ خوين هم راسته کوي چې لري حد زب ورونه دي چې هغه ژورنالستان دي چې هغه خپل معسلین دي او یې هم په نورو برخو کې دوی دند ساتره شوی نو دوی تلری هدا دغه مرسته کوي چې موږ مننه هم کوو او بیا هم د دوی هغه احساس چې خپل وطن په لپاره لري او دغه مشمون لپاره لري نو بیا هم مننه کوو چې الله پاک دې نور هم اجر ورکړي او تر څنګ نور دې هم دې هم دې ته دې
شوی. زابی تاسو څلور د ولایتونو ته د مرستو رسولو ویل خپل هم کارتیا شوي اړتیا شي سفرونه کوي؟
حتی محمد دا غوښتنه مو هم حمد دا خو دني وخت د چي امنیتي څنګهشته نور زموږ ټولنه یو سنتي او فرهنګي ټولنه لرو. هیڅ کله نه غواړو چې داسې کار ترسره کړو چې د یو
بالکل خواخوږي یو همکار خلک شته چې دوی ستاسو مرسته ورسوي. یو ځل بیا هم اردن کې به ستاسو د کار او فعالیت سره لا ډېر تر دې د ماشنا شوي چې خبرونه هم پای ته رسیږي. که څوک غواړي ستاسو سره د مرستو لارې لا هم نوې پیدا کړي، د کومو لارو مرسته کولی شي؟
مننه کوم زدران سه پروسه کې به هم څنګه چې مخکې هم ویلې د فیسبوک ته هغه کسان چې لاسرسی لري نو د یو قلم یو کتابچه خیره بنسټ نامه فیسبوک پاڼه مو ده کولی شي دوی سرچ کې پیدا کړي او ورته لغنه مونږ ته مسیج پرېږدي. هم که مرسته کوي او هم که هغه ښوونځي یا هغه سیمې مونږ ته راپوته کوي چې هغوی اړوند دي. او د دې تر څنګ د اړیکې شمېره هم وایم 0
دلته پای ته رسیږي. د مخکې خزي خبرونه مو درن اردوونکو زما یوسف زدران په قربتوب واورېده. د دې ترڅنګ په کابل کې د وروستۍ پیښې له جزئیاتو هم خبر شوي. تاسو واورېدل چې مظاهرچیانو ته نږدې د کابل د استقلال لیسې او د کابل د ښاروالۍ سره نږدې په کومه سیمه کې چې چاودنه شوی ده د هغې وروستي تلفاتو شمیره شپږ کسان ښیي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي چې ښځې هم پکې شاملې دي. خو پیښه هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې یو انتحاري کس غوښتل مظاهرچیانو ته ځان ورسوي، کوم چې په افغانستان کې د نامنیو په غبرګون د کابل په پښتونستان واټ کې راسره جمع شوي وو. اما مخکې لدې چې دا انتحاري کس د دغه امنیتي کمربند څخه تیر شي، د امنیتي ځواکونو لخوا پیژندل کیږي او هغه ځای کې چاودنه رامنځته کیږي. نو راتلونکي څو شیبو کې زموږ بله اونیزه خپرونه نیمې نړۍ ته ځانګړې شوې ده. دا سره ورځ مو په پاک خلی سپارم. د خدای په امان.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې غږیو چې نجونې څنګه کولای شي د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال خپلې پاکۍ او نظافت ته پاملرنه وکړي او کچېرې په دې وخت کې دوی نغړی کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
زه به شرمېدل مخبل مور ته مې نه ویلې
مغه نمړه شو سرطان شو.
ډېر شدید استراب پیدا کوي، ډېر انزوا ته ځي، کوخه کېږي، ژور خپګان ورته پیدا کېږي.
په دې حالت کې خطرین لار دوی ته فقط پر مخ سملاستل
دا چې د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نجونو پاکۍ او نظافت لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي. په دې وخت کې د شدید درد علتونه څه دي؟ که چیرې مخکې له مخې نجونو ته د حیض دورې په اړه معلومات ورنکړل شي، روحي او رواني اغېزې کومې دي؟ په دې خبرونه کې د راپور تر څنګ د نسایي ولادي برخې د متخصص ډاکټر مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته واکشي چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې نوی تر سره شوی سروي ښیي چې اکثره نجونې د میاشتنۍ ناروغۍ او پادې دوره کې د حفظ الصحې په اړه معلومات نه لري. په اکثره هغو سیمو کې چې نجونې د میاشتنۍ ناروغۍ په اړه مخکې خبرې نه وي، نو نه یوازې په دې مرحله کې د ځان پاک ساتنې ته توجه نه کوي، بلکې ځینې وخت د شرم او حیا له کبله نه غواړي له چا مرسته واخلي، نو اړیکېږي له زړو ټوټو استفاده وکړي. ډاکټران وایي ممکن کله کله دا ټوټې له میکروب او خاورو ډکې وي او د استفادې په صورت کې نجونې له لویو خطرونو سره مخ کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي ګلمکۍ د خپلې یوې کلیوالې کې سره ته کوي چې د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت د حفظ الصحې د نه مراعت کولو له امله په سرطان ناروغۍ اخته او همدې مرض ووژله.
ځینی
نجونې د حیض پر مهال د نارامۍ احساس کوي او له دردونو ځورېږي. دا دردونه ځینې وخت ډېر شدید او د ډېر وخت لپاره دوام کوي چې کله ناکله د همدغو دردونو له کبله نجونې له خپلو ورځنیو کارونو هم پاتې کیږي. خو که چیرې نجونې د خپل وجود د دغه بدلون په اړه معلومات ونه لري نو دغه دردونه پټوي او په اړه یې د کورنیو له مشرانو غړو سره خبرې نشي کولی. د کابل د لامې شهید ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکي پلوشه وایي په لومړي ځل چې د میاشتنۍ ناروغۍ سره مخ شوه نو د ملا او نس په برخه کې یې شدید دردونه احساس کړي وو، خو له دې کبله چې شرمېده له نورو سره یې په دې اړه خبرې نه شوای کولی.
اوله کې نه پوهېدلم چې زما به ډېر ملا او نس درد کوم، زه به شرمېدلم، خپله مور ته مې نه ویلې. خو ډېرې نجونې دي چې شرمېږي، خپل حل نه وایي. خو کله چې پوه شوم مور ته مې وویلې، مور مې چې راته وویلې چې په دې کې شرم نه سار، کله چې هغه سله ماته وویل زه خپل مور ته وایم بیا هغه ما سره مرسته کوي په دې کار کې.
په دې وروستیو کې د هیواد لومړۍ میرمنې په ګډون د پوهنې، عامې روغتیا، عدلیې او د ښځو چارو وزارتونو د یونیسف ادارې په مرسته د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت د حفظ الصحې د ساتنې د لارښود په نوم یو کتاب چاپ او نشر کړ چې وروسته له دې به د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې هم شامل شي. په دې کتاب کې ټول هغه موارد ځای شوي چې نجونې یې پیغلتوب ته د رسیدو پر مهال باید په پام کې ونیسي. د هیواد لومړی میرمن رولا غنی د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نجونو پاک ساتنه مهمه موضوع بولي او وایي باید په اړه ځینې افغان ادارې عامه پوهاوی وکړي، په تېر نجونې په دې پوهې کړي چې څنګه ځان پاک وساتي.
موږ ټول پوهیږو چې د پیغلو نجونو د نظافت مسله یوه ټولنیزه موضوع ده او دا ډېره مهمه ده چې باید په اړه یې خبرې وکړو. د بلوغ پر مهال د خپل ځان پاک ساتل او ښه خواړه مهم مواد دي چې د انجونو د تقویت لامل ګرځي او د سختو ناروغیو مخه نیسي.
بسیار معمول و معیوب کننده آنها را محافظت می نمایند.
له بل خوا د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی وایي دوی هڅه کوي د انجونو د میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال د نظافت او پاک ساتنې موضوع ته د زده کوونکو په تعلیمي نصاب کې لومړیتوب ورکړي.
فردي نظافت او پاکوالی د یو لومړیتوب په عنوان او د میاشتنۍ ناروغۍ د مدیریت په اړه په هوای د تعلیمي نصاب د پراختیا لپاره د اصل پتوګه په نظر کې لرو. د لارښود مرستندوی کتاب ټول هغو نجونو ته چې په خوانځیو کې دي او یا هم په خوانځیو کې نه دي جذب شوي د لارښود پتوګه ویشل کیږي.
ای کتاب ها به عنوان راهنمود توضیح میشن.
که څه هم په خوانځیو کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ او په دې وخت کې د حفظ الصحې مراعاتولو اړوند مسایلو شریکول ګټور تمامېږي، خو یو شمېر خزي وایي په لومړي سر کې باید میندې د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت د نظافت مراعاتولو په اړه پوه شي ترڅو خپل لونه د دې مسایلو په اړه په آرامه وپوهوي. په همدې اړه د کابل ښار اوسیدونکي شبانه وایي
زما پام چې دوی کولی شي کمپاین لارې ته واچي، کله سو میرمن ته دوی پوهاوی ورکړي، لسې چې لسو ته ووایي هغه شل کیږي. د دغو میندو مسؤلیت ده چې خپل لوڼو ته پوهاوی ورکړي او هغوی ته ور وښيي چې ته سبا یا نن یا بله ورځ داسې پیښې سره مخ کیږي، ته باید هغه کارونه وکړي. حفظ صحت دغسې باید صحت ته دې پام وکړي. په دې دوره کې باید څومره مایاتو ته اړتیا لري ته باید هغه نه استفاده وکړي، او یا هم څنګه کولی شي چې ته استراحت وکړي، کوم خوړونه باید پرهیز وکړي، کوم خوړونه باید تر ډیره استفاده وکړي.
که انجونې د پیغلتوب پر مهال له عاطفي اړخه له یو شمېر بدلونونو سره مخ شي چې د هغوی په مزاج په مستقیمه توګه اغېز کولی شي، خو که انجونې په دې وخت کې مخکې تر دې چې میاشتنۍ عادت ورته پیدا شي معلومات ونه لري او د فتن له دغو ستونزو او بدلونونو سره مخ کیږي، نو کومې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کېدای شي؟ په اړه یې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمال شرف الدین عظیم
حکیمی وای
کله چې په لومړي ځله د سه وحشتناک کیسه سره چې دی په بدن کې څرګندېږي مخکیږي ډېره وحشت زده کیږي زموږ یو اختلال د پنیک په نامه یعنی پنیک اټاک یا پنیک ډیسارډرس یا هغه وحشت زدګۍ ډېر وحشتناک ویریږي دغه حمله په دوی کې راځي ډېر شدید استراب پیدا کوي ډېر شدید وسواس پیدا کوي ډېر انزوا ته ځي ګوښه کیږي ژور خپګان ورته پیدا کیږي اشتهای خرابیږي ټولنیز رابط خرابیږي په درس او سبق کې تمایل او رغبت کمیږي په دغه سې مرحله کې د جلی په ژوند کې لوی بحران او لوی تغییر او بدلون راځي یعنی هموغه عمر چې د ماشوم پیدا کېدل ډېر نازک دي ډېر احتیاط ته ضرورت لري په هغه اندازه د بلوغ یا د قاعدګۍ لپاره نوتل هم د یو انسان لپاره ډېر خطرناک او جدي دي
راځي په دې اړه پوه شو چې د ښځو چارو وزارت چې د افغانستان په کچه د افغان ښځو په ملاتړ فعالیت کوي تر دې مخکې انجونو او ښځو ته د هغوی د میاشتنی ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه لري لیکنه په دې اړه مو د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک پوښتلې ده
تر اوسه مو د ډېرو موضوعاتو دپاره په ټوله کې هم د محیطي هم د ځاني فعالیتونه کړي دي مګر مشخصه نقطه کې چې دغه د محور عادت برخه ده فکر کړم چې مواد نه لرو مګر د پروګرام د تطبیقولو دنده د ښځو چارو وزارت ده د روغتیا د وزارت په حمایت سره او د نورو موسسو بین المللي موسساتو په حمایت سره
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای شي
افغانستان کې د میاشتنی عادت او پاره د پوهاوی پر موضوع نوې څېړنې ښیي چې ګڼ شمېر افغان نجونې د میاشتنی ناروغۍ پر مهال د ناسم عقیدو له امله له یو شمېر خطرناکو ناروغیو سره مخ شوي دي دا چې د میاشتنی ناروغۍ پر مهال د نجونو پاکۍ او نظافت لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي په دې وخت کې د شدید درد علتونه څه دي او نجونې څنګه کولی شي د میاشتنی ناروغۍ پر مهال خپلو عادي کارونو ته دوام ورکړي په همدې اړه زما همکارې فرشتي غني د نسایي ولادي د برخې له متخصص ډاکټر فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته را بولو
ډاکټر صاحب ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ که په لومړي سر کې په دې وغه کې ګوچې د میاشتنی ناروغۍ پر مهال د حفظ الصحه ساتل څومره ګټور دي
حفظ الصحه زمونږ او تاسو ډیره اړینه موضوع ده ضرورت دا ده چې په دې حالت کې که حفظ الصحه مراد سينو ډیره جلو کې دي کې لاغه میکروبونه له هر طریقه عضویت داخلي
که حفظ الصحه ونه ساتل شي کوم ناروغۍ رامنځته کېږي
که حفظ الصحه ونه ساتل شي موږ تاسو په ګوچې میکروبونه هغه شایان دي چې همیشه انسان ژوند تهدید کوي دا میکروبونه لامدغه طریق دی جهاز تناسلی نه داخلي جزئیات دا په لومړي سر کې هغه خارښتونه او شکل دی خارښ او سوای په خپل جهاز تناسلی کې پیدا کیږي چې آیسته آیسته دا په دردو باندې تبدیلیږي د قسمت ناس یا ناس نه لږ حرکت برخه یا هم د ملي درد دوی ته پیدا کیږي او ورپسې دا دردونه بل اخره پاس قسمت نه دی ګردو دی هغه هم مصابي دا دردونه زیاتیږي بل اخره مریض تبه کوي او په یو شدید تبه او حالت کې ډاکټر ته مراجعه کوي او اکثرا حکایت هم دغه ده چې زه وخت چې په جامعه کې دغه دردونه زما زیات
دي څه وخوري څه وکړي باید په دغه وخت کې
په دې حالت کې دوی باید مقدار د کلسیم او آهن په ټولو غذاګانو کې شته کلسیم په ټولو غذاګانو کې آهن شته باید وخوري مخصوصا هغه غذاګان چې مرچ ونه لري یا په اصطلاح ترشي باب ونه لري اما او به بهترین شاید چې نغود ډیر زیات لري مقدار دی وینې ډیر زمان چې له وجود زیات خارجي په دې که دغه خپل تند مرکز د تفاعلیږي چې دوی تګی کیږي او باید او به وسی
ځینې کسان بیا وایي چې په دې مرحله کې باید لومړی ورځ نه تر درېم ورځې پورې حمام ونشیده دی پاره تاسوی
په دې حالت کې منګه هم اجازه نه ورکوم مریضان ته چې له اول ورځ تر درېم ورځې دوی سروزانو وینځي د دل خاطر سروزان اتمن یا په ګرمو وبو وینځي یا په سړو وبو په ګرمو وبو کې دوی وینځي د منګه توبت راګونه ډیر خلاصيږي او د مقدار زیاتر دی خوندیزی زیاتی گیره تبدی حالت که او که سره او بونه استفاده که سبب دیده که گیره چه ده رگونه و ترلسی او شدید درد مریسته
زینی کسان پا دی وقت که چه لشدید درد سرمخ که گی ده زینو مشکلو یا ده گرم و سیزونو سخه استفاده که وی یا چکوروی اغا قسمتونه چه درد که وی ده گرته وردی که نه دم زیان رسوه شی
ده خوزیان پا دی رسوی چه موویل چه رگونه خلاصی گی دو تا خطری نلار ده خوچون یا مقدار زیاد دیوین رازی پر هم که
ټولېږي کنه پس دغه بیا له وزارت خارجيږي همدغه ټولېدل دلته او خارجېدل دلته ډېری وخت سبب د درد مریضته کیږي په دې حالت کې خطرین لار دوی ته فقط پړ مخې سملاستل او ډېر کم له ګرم مایات نه استفاده کول دي نه له مشکولو او لټکول
که دې تر شو چې دوی باید څه وکړي کوم موارد په پام کې ونیسي تر څو کولی شي خپلې حفظ الصحه ته متوجه وسي
دوی اول کولی شي اوله مرحله کې ټول عضویت باید پاک وي په دې حالت کې اعضای تناسلي د انسان دغه هغه څه آزادي چې دوی هر نوع میکروبونه لري دوی یو رقم مفیده میکروب لري په خپل ساختمان کې هر زمان چې یو میکروب داخلي یا هغه مفیده میکروب هم په مزره میکروب تبدیلیږي پس یو میکروب د چندو ته داخليږي په وجود کې په دې حالت کې بهترین لار دوی ته د لاغ پاک او ټوټونه استفاده وکړي چې هغه منځل شي وي بیا مرته چول شي پس هغه وته شي وي که اقتصاد ډیر خوي کولای شي بازار کې په دواخانه کوټکسونه سلنه استفاده وکړي یا له صابونه استفاده وکړي دا هیڅ مزر نه
ټول کې ویلې شو کته هم د جنونو لپاره میاشتنی ناروغي ځورون کې حالت دی خو ښه خبره دا ده چې په دې وخت کې د جنونو مراقبت او لاسنیوي وشي لازمي لارښوونې ورته پګوته شي ترڅو په راتلونکي کې لوکمه لوی پیښې سره مخ نشي په دې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړ کړی و او ما فرشتي مرسال درته وړاندې کړه پاتې رسو تربیه خو
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000022 یاو یاو دوا څلور یاو یاو پنځه